شپی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپی د ازادي رادیو د خپرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. اوري چې تمه ده په کندهار کې امریکایي پوځیان افغان قواو ته دوه بلک هاک هلیکوپټرې وسپاري. ولسمشر په دغو مراسمو کې د ګډون لپاره دغه ولایت ته تللی دی. دفاع وزارت وایي له افغان ځواکونو سره د مرستې لپاره د امریکایي قوماندانانو آزاد لاس د مخالفانو روحیه کمزوري کوي. په پیل کې له اجمل ان نه خبرونه اوري.
تمدا چې نن په کندهار کې امریکایي پوځیان افغان ځواکونو ته دوه بلک هاک هلیکوپټرې وسپاري. د جوزجان ولایت په کوشتېپه کې طالبان او داعش ترمنځ خطه کې دواړو خواوو ته 13 تنه وسلوال وژل شوي او بیا تنه ټپیان دي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت سلا وکړه چې پر سعودي عربستان د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د توغندیو پرمختللی دفاعي سیستم وپلورل شي. بشپړ خبرونه واورئ. تمدا چینن په کندهار کې امریکایي پوځیان افغان ځواکونو ته دوه بلک هاک هلیکوپټرې وسپاري. افغان ځواکونو ته د دې پرمختللو هلیکوپټرو د سپارلو په مراسمو کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم ګډون کوي. جمهور رئیس په دغه مراسمو کې د ګډون لپاره کندهار ته تللی. ټاکل شوی دی چې د امریکا متحده ایالاتونو افغان ځواکونو ته د 2 کلونو په ترڅ کې 200 هلیکوپټرې او الوتکې ورکړي. دا جوزجان ولایت په کوشتېپه ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ترمنځ پنخته کې د دواړو خواوو 13 تنه وسلوال وژل شوي او بیا تنه ټپیان دي. دا جوزجان امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی نن ازادي رادیو ته ویل چې یو اونۍ کېږي چې په کوشتېپه ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ خطر روانه ده. ښاغلی جوزجانی همداراز ویل چې داعش جنګیالیو په دې ولسوالۍ کې دوه قومي مخور هم وژلي او په گردن کلي کې د هلکانو یو خونځای سوځولی. فقیر محمد جوزجانی وایي چې وسلوالو طالبانو د کوشتېپه ولسوالۍ له گردن او شیربیک کلو په شاته کړی او دا کلی وسه داعش په کنټرول کې دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو داعش ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په اړه د خبرو لپاره د یوې ستراتیژۍ د جوړولو او همدارنګه د یوې سترې غونډې د جوړېدو د پریکړې هرکلی وکړ. د دې شورا مرستی علي حبیبي سرابي بیګا ازادي رادیو ته ویل چې داسې غونډه به د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. حبیبه سرابی وایي پر سوله چې هر څومره بحث وشي وي پایلې ته له رسېدو سره مرسته کولی شي. په جګړه کې د ښکېلو خواوو پر نظر او پلانونو زیاتې خبرې او د غوټو خلاصول موږ یوې پایلې ته نږدې کوي. د افغانستان د مالي وزیر د جمعې په ورځ د جمهور رئیس محمد اشرف غني په حواله وویل چې حکومت د سولې د خبرو په اړه د یوې سترې غونډې د کوربتوب لپاره تیاری نیسي. د مالي وزیر وویل چې د دلوي په میاشت کې به کابل د سولې د خبرو لپاره داسې یوې غونډې کوربه وي چې د افغانستان حکومت نړیوال شریکان او په سینما کې د روان لوبي مختلف لوري په کې ګډون وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وایي د هیواد د بهرنیو چارو وزارت سلا ورکړه چې پر سعودي عربستان د 15 میلیارد ډالر پر ارزښت د توغندیو پرمختللی دفاعي سیستم وپلورل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبرې کړې اعلامیې کې د ایران او منځني ختیځ په شمول یو شمېر ګواښونو ته اشاره کړې. د امریکا په دفاع وزارت کې د دفاعي امنیت ادارې پرون په دې اړه کانګرس ته معلومات ورکړل. امریکا دغه پرمختللی سیستم روان کال په جنوبي کوریا کې هم د شمالي کوریا د توغندیو د شته ګواښونو لپاره ځای پر ځای کړ. په منځني ختیځ کې ایران د واټن توغندیو لوی سیستم لري. واشنگتن او ریاض ایران په سیمه کې په تیری کولو او رانوونکي چلند تورنی. امریکایي چارواکي په نیویارک کې د درې مشکوکو ترهګرو د نیولو خبر ورکوي. په نیویارک کې فدرالي څارنوال تیره شپه ویل د اسلامي دولت دغو مشکوک کسانو غوښتل چې په ټایم څلور لارې کې بمونه کېږدي. د نیویارک په میټرو کې چاودنې وکړي او پر یو کنسرت ډزې وکړي. د څارنوالانو په اعلامیه کې راغلي چې ټاکل شوی وه دا بریدونه تیر کال د روسیې په میاشت کې وشي. په تورونو کسانو کې یو 19 کلن کاناډایي دی چې د چاودېدونکو موادو او چاودېدونکو وسایطو په چمتو کېدو کې یې لاس درلود. دوهم تورن یو 19 کلن امریکایي دی چې په پاکستان کې اوسېده چې نیویارک ته سفر کړی او څو په دې حملو کې مرسته وکړي. او دریم هم ودر شکلن فلیپینای دی چې په دې تورن شوی چې امریکا ته یې د دې بریدونو لپاره پیسې لیږلي. کاناډایي تورن په خپل جرم اعتراف کړی دی. ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د قرغیزستان د صدر اعظم مرستیال نن د یوې ترافیکي پیښې له امله سا ورکړه. 8 کلن تامیر جمعه قادروف نن په مرکز بشکیک کې د ترافیکي پیښې له امله له اخیستو ټپونو په روغتون کې سا ورکړه. د قادروف موټر له یو کاماز لارې سره ټکر شو. په دې پیښه کې د صدر اعظم د مرستیال سلاکار او موټر چلوونکي هم وژل شوي دي. قادروف ته د قرغیزستان صدر اعظم د اکتوبر د 15 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د څارنې واک سپارلی و. ده غوښتل چې نن د قرغیزستان په شمال لویدیځ کې د تالا سیمې ته ولاړ شي او هلته یو انتخاباتي مرکز وګوري، خو پر لویه لاره یې موټر ټکر شو. داو خبر.
تاسی ازادی رادیو تا غوژیست. روان خبروانه یو ساعت دوام کوي. دغه پرونه کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو هیات په مشرۍ کندهار ته تللی. تمه ده چې په دې ولایت کې امریکایي پوځیان افغان ځواکونو ته دوه بلک هاک هلیکوپټرې وسپاري. دفاع وزارت ویل افغان ځواکونو سره د مرستې لپاره د امریکایي قوماندانانو آزاد لاس د مخالفانو روحیه کمزوري کوي.
پخوا دوی نه شو کولی موږ به چې څو هدفونه ورکړه، دوی هماغه خپل هماغه څومره چې د دوی صلاحیت و هماغه به یې د تهدید باندې نیول یا به د برید باندې نیول.
په دې خبرونه کې د کابل چپ رسپانو ته هم کتنه کوو او اقتصادي خبرونه هم وړاندې کیږي. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې خبريږي. په دې پروګرام کې د مخدره موادو د کښت، قاچاق او کارونې د زیانونو په اړه بحث کیږي. تمدنن په کندهار ولایت کې امریکایي پوځیان افغان ځواکونو ته دوه بلک هاک هلیکوپټرې وسپاري. ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه مراسمو کې د ګډون لپاره کندهار ته تللی دی. افغان ځواکونو ته د دغه پرمختللو هلیکوپټرو د سپارلو په مراسمو کې د افغانستان ولسمشر ګډون کوي او وینا هم کوي. ټاکل شوی ده چې د امریکا متحده ایالاتونه افغان قواو ته د څو کلونو په لړ کې 200 څرخي او نورې الوتکې ورکړي. حدیث پردیس د ولسمشر په مشرۍ له افغان هیات سره کندهار ته تللی د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. سره دی پردیس صاحب، څه دی ورستی جزئیات؟
بلې صالح صاحب سلام تاسو او رادیو اوریدونکو ته. ورستی جزئیات دا دی چې مونږ تقریبا 100 دقیقې مخکې راورسیدو او دا مال تاسو سره خبرې کوم. د قندار په هوایي ډګر کې یو برنامه، یعنی رسمي برنامه دغه دی بلک هاک هلیکوپټرو د افغان هوایي ځواکونو ته د دوی تسلیمي مراسم بل غرمې ورسته وي او هغه مراسم به هم همدلته په هوایي ډګر کې وي. او تمه ده چې تر څو شیبو پورې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع سرپرست وزیر همداراز په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان او ځینې نور لوړ پوړي چارواکي هم دغه مراسمو کې د ګډون لپاره راورسیږي. ویل کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ناټو ځواکونو عمومي قومندان به دغه مراسمو کې چې له غرمې وروسته ترتیب شوي دي وینا هم ولري. او دغه دوه هلیکوپټر چې سپارل کېږي افغان هوایي ځواکونو ته بلک هاک هلیکوپټر دي چې ترانسپورټي دي، او د دې لپاره شپږ افغان د افغان هوایي ځواکونو شپږ پیلوټان دوی وار له مخه دوی ته روزنه پیل شوې ده، او تر راتلونکو شپاړسو هفتو به دوی ته عملي روزنه هم ورکول کېږي. او دا د هغو تیارو هلیکوپټر له جملې څخه دي چې تمه ده لسکونی نور به هم افغان ځواکونو ته ورکول شي. بلې صالح صاحب،
پر دې سب تاسو چې په دې لړ کې له پوځي کارپوهانو سره خبرې کړې دي، هغوی څه وایي چې دغه سي الوتکو ورکړه افغان قواو ته څومره مرسته کولی سي په روانه جګړه کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې؟
بلې صالح صاحب، شیبه مخکې ما له یو افغان پیلوټ سره چې هغه ته عملاً روزنه ورکول کېږي او دغه دوه هلیکوپټر چې افغان هوایي ځواکونو ته ورکول کېږي د دې د پیلوټانو یو تن سره خبرې وکړي. د ده نه مې دغه د بلک هاک هلیکوپټرو د مشخصاتو په اړه پوښتنه وکړه. ده راته وویل چې بلک هاک هلیکوپټرې دا د افغانستان له جوي وضعیت سره یعنی سازګاري دي، او بله خبر دا چې افغان هوایي ځواکونه د ترانسپورټ په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. او دغه هلیکوپټر چې اوس ورکول کېږي نو دوی نن ورکول کېږي، دا نور هم چې تقریبا ټاکل شوې ده 500 پورې د هلیکوپټرې ورکړل شي. دغه پیلوټ راته وویل چې د ترانسپورټ په برخه کې کولای شي تر ډېره پورې زموږ مشکلات حل کړي، مثلا د چپیانو همداراز هغه افغان ځواکونه چې یعنی د انتقال په برخه کې هغې کې مرسته کولای شي د مهماتو د انتقال په رابطه باندې. نو په ټوله کې ده وویل چې دا خورا زیاتي مهمې دي. او بله مهمه خبره یې دا راته وکړه چې دغه هلیکوپټرو هغه پرزې او سامان الات پیدا کېږي یعنی په اسانۍ سره، نو په دې برخه کې دا خورا مهمې دوی ته دي او ښه به اغېزمن ترې استفاده وکړي.
ډېره مننه. حدیث پردیس و په کندهار کې ومورېدل چې د افغانستان ولسمشر په کندهار کې په هغو مراسمو کې برخه اخلي چې په لړ کې به یې امریکایي پوځیان افغان قواو ته دوه بلک هاک هلیکوپټرې وسپاري. د ازادي راډیو بل خبریال صادق رښتینی په دې اړه په جوړ شوو مراسمو کې د رښتینی صاحب څه ویل سوي دي؟ په دغو مراسمو کې چا وینا کړې ده او څه ویلي؟ رښتینی صاحب آواز مې اوري؟ داسې ښکاري چې زموږ خبریال زموږ ژغ نه اوري. تمه ده چې نن په کندهار کې امریکایي پوځیان افغان ځواکونو ته دوه بلک هاک هلیکوپټرې وسپاري. افغان ځواکونو ته د دغو پرمختللیو هلیکوپټرو د سپارلو په مراسمو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني هم ګډون کوي. ټاکل شوی ده چې د امریکا متحده ایالاتونه افغان ځواکونو ته د څو کلونو په لړ کې 200 څرخي او نورې الوتکې ورکړي. شیبه مخکې مو په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال حدیث پردیس راپور واورید چې وی دغه مراسم په څو شیبو کې پیلیدونکي د وتمه ده چې د افغانستان ولسمشر دغه ورځ په افغانستان کې د بهرنیو قواو عمومي قمندان ورته وینا هم وکړي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي چې د زهرو کاروان اونیس پروګرام یو برخه جوړوي. په همدې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم وړاندې کیږي. له خوست څخه هم یو راپور لرو. د غرض د کابل چپ رسپانو ته هم کتنه کوو. مخکې مو وردل چې تمه ده په کندهار کې امریکایي پوځیان افغان ځواکونو ته دوه بلک هاک هلیکوپټرې وسپاري. په دې اړه د ازادي رادیو د خبریال صادق رښتینی څخه نور معلومات اورئ چې په دې اړه په جوړ شوو مراسمو کې برخه لري. رښتینی صاحب، مخکې مو آواز نه اورید، اوس کراته وایس چې په دغو سمو کې چا وینا کړی ده او تر اوسه پرې څه څرګندونه سوي دي؟
سالی صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې د شمیر غړو سره څو شېبې مخکې کندهار ته راورسېدي. کندهار ته د ولسمشر د سفر اصلي هدف د بلاک هاک په نوم د امریکایي هلیکوپټرو تسلیمي ده. خو د دغه الوتکو تر تسلیمۍ مخکې ولسمشر هم اوس د زراعي علومو پوهنتون ته راغلی او دلته د ولسي خلکو محصلانو او د ښوونځي د زده کوونکو سره په غونډه کې ګډون وکړ. د ولسمشر وینا صلوبات نه دي رسېدلې، خو د غونډې د پیل وینا د کندهار پوهنتون رئیس حضرت میر تو تاخیر وکړ. هغه د کندهار او د زراعت پوهنتونونو د لاسته راوړنو او مشکلاتو په اړه ولسمشر ته معلومات ورکړل. وروسته د پوهنتون د څو ښوونکو اون په واسطه د ولسمشر په پانتون سوند یو وخت نه راغله. چې هغه څه چې تر غرمې ورسره شاوخوا د ویب چې ولسمشر څنګه کندهار په وایي له واکي د بخاس نوم د امریکایي هلیکوپټر ته تسلیمي وکړي. تر اوسه د هغه هلیکوپټر د شمیر په اړه خبري اعلان چې د دقیق څه دی وکړل شي. البته دا د بخاس هلیکوپټر له دې چې هغه خیر مې عاش د کندهار هوایي له واته راورسېدل چې نن به په لومړي ځل په اندوري ته وسپارل شي. دا چې ولسمشر خپل وینا کې د ماشینونو ولسمشر ته کوم موضوعات اشاره وکړي، دا به د ازادي راډیو تر څنګ خبرونه چې ما اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
ډېره مننه ستاسو څخه صادق رښتینی. وو په کندهار کې ومردل چې ولسمشر په یو غونډه کې حضور لري چې په دې غونډه کې ماشینونو خپل ستونزې لري ولسمشر سره شریکی کړی دی او ولسمشر څخه د زینو ستونزو د حل غوښتنه کړې ده. 12 بجې او 14 دقیقې کیدونکې دي. ورزو کابل ته د افغانستان د دفاع وزارت وی لاغون ځوکونه سره د مرستې لپاره د امریکایي قمندانانو آزاد لاس د مخالفانو روحیه کمزوري کوي. د دې وزارت ویان دولت وزیرینن ازادي رادیو ته ویل د امریکا ولسمشر د نوې هدایت لمخې بهرنی ځواکونو ته د همکاري لپاره زیات صلاحیت ورکول سوی او د هر څه د سوق د ملي نظامی ادارې لخوا کنټرولېږي. یوسف خان زدران چې دا مسأله تعقیب کړي د کابل په سټوډیو کې دی.
په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې خپل قمندانانو ته واکونه وسایل ډېر کړي، د افغانستان دفاع وزارت وایي د مرستې آزاد لاس د جنگ په ډګر کې ښه اغېز لري. د یاد وزارت ویان دولت وزیر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د شپې او ځمکنیو عملیاتو قمانده د افغان ځواکونو په غاړه ده، خو د نوې تګلارې له مخې امریکایي ځواکونه کولی شي د افغان ځواکونو ټولو اړتیاو ته ورسیږي. ښاغلی وزیر وایي د مرستو آزاد لاس او د امریکا نوې ستراتیژي عملاً د جګړو په جبهو کې د دښمن روحیه کمزوري کړې ده.
پخوا د امریکا متحده ایالاتو قمندانانو دلته خویدات درلودل او آزاد لاس نه درلودلو چې زموږ سره په هوایي بریدونو کې په آزاد مټ باندې کومک وکړي، مرسته وکړي. اوس هغوی ته هدایت ورکړی دی چې دوی کولی شي چې موږ هر څومره هدفونه ورکړو دوی هغوی د تاثیر لاندې ونیسي یا د برید لاندې ونیسي. پخوا دوی نه شو کولی، موږ به چې څو هدفونه ورکړه دوی هماغه خپل هماغه څومره چې د دوی صلاحیت و هماغه به د تهدید باندې نیول یا به د برید باندې نیول.
ښاغلی وزیری وایي د واکونو زیاتول په دې معنا نه دي چې څوک د په خپل سر اهداف له منځه یوسي، بلکې هر څه د سوق د ملي نظامي ادارې لخوا تحلیلیږي او د افغان ځواکونو له توان پورته اقدامات بهرنیو ځواکونو ته سپارل کیږي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره ورځ خپلو پوځي قمندانانو ته په وینا کې وویل په افغانستان کې خپلو قمندانانو ته واکونه او وسایل زیات کړي او محدودیتونه یې ترې لرې کړي دي. سربیره پر دې هغه ویلي چې په افغانستان کې به د دوی حضور په زماني مهال ویش پورې اړه نه لري، بلکې په شرایطو پورې به تړلی وي. د جنگ په ډګر کې ځینې دا تغیرات داسې وخیلانیږي چې د اکتوبر د میاشتې په اومه نیټه یعنی نن په افغانستان کې د امریکا د جګړې او حضور 14 کاله پوره شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 14 کلونو کې افغان حکومت په تیره دې وزارت ډېرې لاسته راوړنې درلودې. د دغه وزارت ویان دولت وزیري وایي په یاده موده کې تورستان ونه توانېدل په افغانستان کې مرکزونه جوړ کړي او پاکستان د تورستانو د پالونکي هیواد په توګه معرفي شوی. له دې سره د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي د جګړې په ډګر کې دا تغیرات هغه وخت ګټور دي چې د افغانستان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د عملیاتو په برخه کې بشپړه همغږي موجوده وي. هغه د شنبه پورز ازادي راډیو ته ویل په پاکستان کې د امریکا فشارونه او سره په افغانستان کې د جنگیدونکو ډلو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو د فشار ډېرېدل د دغې اوږدې جګړې بڼه بدلولی شي.
څومره چې دوی مستقیم او څومره دوی ته صلاحیت ورکړل شي د جنگ په اړه باندې هغومره دوی په خپله مورال هم قوي کېږي او مسؤلیت پذیري هم کوي او دوی په څنګ کې ایمون امنیتي مسؤولین او امنیتی کسان دلته مورال قوي کېږي. دا په دې معنی چې هغوی مجهز دي، هغوی سره هوایي ځواک ډېر قوي، هغوی سره شته او دا خپله مورال ورکوي ایمون امنیتي سکتور ته.
خو ښاغلی صدیقي ټینګار کوي چې د امریکایي ځواکونو صلاحیتونه او واکونه نه باید د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې سبب وګرځي او ستونزې لا پسې ډېرې کړي. له دې وړاندې د امریکا په بمباریو او ډېرو واکونو له دې امله انتقادونه موجود و چې ځینې وختونه یې د وسلوالو مخالفینو تر څنګ عامو خلکو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
له یوسف زدران څخه مو واورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت ویل افغان ځواکونو سره د مرستې لپاره د امریکایي قومندانانو آزاد لاس د مخالفانو روحیه کمزوري کوي. په دې لړ کې د پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي د امریکا لخوا د جګړې په ډګر کې دغه تغییر شرایطو ته په کتو سره ترسره سوی دی. له ډلې هیګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته ویل د بهرنیو ځواکونو یوازې مشورتي حضور په افغانستان کې د جګړې لمن پراخه کړه، خو که تر دې وروسته د افغانستان له کشفي او استخباراتي ادارو سره په همغږي د امریکا پوځي عملیات ډیریږي ورسره به د مخالفانو لیکي کمزوري سي. یوسف خان زدران شغلی سلیمان خیل د یوې مرکې په پیل کې پوښتلی چې اصلا د واکونو بیا ډیرول څه معنا لري.
ګوره دغه واقعیت دی چې د جګړې په افغانستان کې نوی تعریف رامخته شوی ده او د امریکا د رئیس جمهور د امریکا دغه خیر ستراتیژي چې اعلان کړه په دې کې ډیر واضح د نظرونه شدید اخترونه پاکستان ته ورکړل شول او پاکستان هم د خپل وخت متوجه شو. پاکستان هم او حتی نظامی بخش ایسای هم هغه هم ډېر تهدید شو، ډېر تر فشار لاندې راغلو او په افغانستان کې هم بڼه د عملیاتو خصوصا د هوایي ځواک عملیاتو بڼه شدیده شوه چې دا د افغانستان دپاره ضرورت هم حس کولو.
بله سلیمان خیل صاحب، د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې دا هر څه به د همغږۍ په صورت کې ترسره کیږي او دوی وایي چې دا د مرستو لپاره یو آزاد لاس دی چې افغان حکومت ته ورکول کیږي. په ټوله کې په تیره کې دا ډول پیښې ښیي چې ملکي مرګ ژوبله پیښه کړې ده. د دې نه وروسته فکر کوي چې یو ځل بیا دا تکرارېږي کنه؟ دا ځل د جنگ تعریف ته چې تاسو ویلې خاص اهداف په نښه کیږي.
دا څنګه تغییر پکې راغلی ده؟ دا هماهنګي موجوده ده کله چې لیدل کېږي. خیر په هر صورت په هوایي عملیاتو کې کوم وخت راپور دقیق هم وي او کوم کلی کې وي یا په کوم ځای کې وي خامخا ملکي خلکو ته څنګه تلفات رسیږي. یعنی دا ناممکنه ده چې مطلق تلفات ونه رسي، لیکن باید هوایي ځواک او کشفي ارګانونه باید دقیق راپور ورکړي. هوایي ځواک دقیق باید هدف په نظر کې ونیسي، نه دا چې لکه تیر وخت څو ورځې مخکې هم یو اشتباه کړی وو، امنیتي دولتي خلک یې بمبارد کړي وو. دغسې اشتباهات دغسې خطاونه باید جدا اجتناب شي.
او که داسې خطاوي کېږي نو څه پېښېدونکي دي بیا ستاسو په نظر؟
داسې خطاوي کېږي بیا د افغان خلکو احساسات راپورته کېږي، خلک مایوسه کېږي، جنګ اوږدېږي او د مخالفینو صفوف تقویه کېږي. دا خلک مخالفینو ته مجبور د ورشي چې لږه خام وحال کیږي لږه خام وحال کیږي دا خو بیا دې ظلم ده دا خو بیا ظلم ده
د نظامی مسائل و تحلیلگر هایگل سلیمان خیل ول آزادی رادیو سره په مرکه کې اوس به مرضیه احمدزی اقتصادی خبرونه ولولي
ډیر ژر به د ترکیې په ازمیر ښار کې د قانونو د ایستلو د ماشین آلاتو څلور ورځنی نړیوال نندارتون پرانیستل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونیویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې یو شمیر افغان سوداګر هم ګډون کوي.
افغانستان د ماشین آلاتو د تولید په برخه کې او د قانونو او معدنونو په کیندنو پروسس ترکیب او ډیزاین کې تر نورو ډیر زیات ضرورت لري. مخ کولای شو چې په دغه نړیوال نندارتون کې ترکیې همدارنګه د نورو هیوادونو څخه د راغلو سوداګرو سره په ګډه او دغه موضوعاتو فرصتونو په اړه خبرې وکړي.
ښاغلی پسرلی وایي دغه نندارتون د اکتوبر په 13مه نیټه پرانیستل کیږي او په پای کې به افغان سوداګر له بهرنۍ سوداګرو سره ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي. په غور کې د بزګرو ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په هدف د سبزیو د پروسس دوه مرکزونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د غور د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالتواب طایب ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکزونه د سمان د سلور لک افغانۍ پرسښت د کرنې وزارت لخوا جوړ شوي دي. ښاغلی طایب وایي چې په غور کې څه باندې 1215 ښځې کورنۍ باغچې لري. د دې په خبره له دغو باغچو نه ترلاسه شوي محصولات په دغو دوه مرکزونو کې پروسس او بیا بازار کې په ښه بیه نورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1170 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1310 افغانۍ، د وریځ یو درنی منی بوجۍ 1310 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1170 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1320 او 1 لیتر ډیزل په 1320 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شزاده سره کې د ځینو بهرنیو اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1320 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 2 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1430 افغانۍ.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت هغه احتمالي پلان تصویب کړ چې پر سعودي عربستان د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د توغندیو پر مختللي دفاعي سیستم وپلورل سي. پریبا ظاهر په دې اړه معلومات راټول کړي په استریو کې. سره د پریبا جانې، د څه ډول دفاعي سیستم دی؟
بله، دغه د توغندې دفاعي سیستم تارت نومیږي چې پنټاګون یې پر سعودي عربستان د احتمالي پلورلو په اړه موافقه کړې ده. د دې سیستم ارزښت 15 میلیارد ډالر ښودل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبره سوې اعلامیه کې د ایران او منځني ختیځ په شمول یو شمېر ګواښونو ته اشاره کړې ده. د امریکا په دفاع وزارت کې د دفاعي امنیت ادارې پرون په دې اړه کانګرس ته هم معلومات ورکړل. امریکا دغه پرمختللی سیستم روان کال په جنوبي کوریا کې هم د شمالي کوریا د توغندیو د موجودو ګواښونو لپاره ځای پر ځای کړی و. په منځني ختیځ کې ایران د لری واټن د توغندیو لوی سیستم لري. لویدیځ رسنۍ وایي چې دغه موافقه د تلار پرانیزي چې سعودي عربستان 43 دا ډول د توغندیو دفاعي سیستمونه او 380 توغندي او هم رادارونه وپیري.
دغه موافقه به څومره دواړو هیوادونو ته ګټور وي په داسې حال کې چې سیمه ییز قدرتونه په خپلو کې په سیالۍ هم اوښتي دي؟
بله، د پنټاګون د دفاعي امنیت او همکاري ادارې په اعلامیه کراغلی چې دا مملکه کولای شي د امریکا ملي امنیت او هم د دغه هیواد بهرنی پالیسۍ په برخه کې د امریکا ګټې خوندي کړي او په عین وخت کې کولای شي چې په خلیج کې د ایران او نورو ګواښونو په وړاندې د سعودي عربستان اوږدمهاله امنیت ډاډمن کړي. لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، واشنگټن او ریاض دواړه ایران په سیمه کې په تیرې کولو او ورانونکي چلند تورنوي. دغه موافقه داسې مهال سوې ده چې العربیه تلویزیون د پنځشنبه په ورځ راپور ورکړی و چې د سعودي عربستان پاشا ملک سلمان د پنځمه پرز روسیې ته خپل لمړنی څلور ورځنی سفر کې منلې و چې د روسیې اس 400 توغندي سیستم وپیری. البته دا هم باید وایي چې د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ د دغه پوځي معاملې موافقه داسې مهال سوي چې په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف لا هم د ایران په لوه حوثي یاغیان باندې جنگي جاو پر مرکزونو یې بمباری کوي. سعودي عربستان وایي چې د دوی په مشرۍ ائتلاف د تروریستانو په وړاندې جنگيږي او د یمن د حکومت دفاع کوي. خو په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو ادارې ویلي چې په دغو بمباریو کې تر ډیره ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
عمر دل چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت هغه احتمالي پلان تصویب کړ چې پر اساس یې پر سعودي عربستان د 500 میلیارد ډالرو په ارزښت د توغندیو پرمختللی دفاعي سیستم خرڅیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خوست امنیتي چارواکي وایي پولیسو د یوې اونۍ په لړ کې د قتل، د نشي موادو، د قاچاق، د دولتي مځکو د غصب او نورو جنایي پیښو په تړاو 22 کسان نیولې دي. نجیب الله الوخیل.
د جمعې ورځې ناوخته خوست امنیه قماندان مل پاسوال فیض الله غیرت آزادۍ راډیو ته ویل نیول شوي کسان د تحقیقاتو لپاره عدلي او قضایي ادارو ته ورپیژندل شوي دي. خوست امنیه قماندان زیاتوي د نیول شوو کسانو څخه یو تن د قتل، دوه کسان د غلا، یو تن له محبس څخه د تیښتي، دوه ښځې له کوره د فرار، اته کسان د نشه یي توکو د کاروبار او 15 کسان په مغلوبه وسلواله جګړه کې د ګډون او پاتې د دولتي ځمکو د غصب په تور د پولیسو لخوا نیول شوي دي.
ملی امنیتی ځواکونو د خوست په ولایت کې امنیت په تامینولو ترڅنګ په تیره اونۍ کې 22 کسان په مختلفو جرایمو کې نیول دي چې په هغې کې قاتلین، د مخدره موادو کچګړونکي، د ځمکو غاصبین او داشان هغه څوک چې د محاکمو نهایي فیصلې په شوی وی او دی فرارو نیول دی.
د خوست امنیه قماندان ویل د همدې اونۍ په موده کې 22 کړی بیلابیل ماینونه چې وسلوالو د لویو لارو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي ول پولیسو کشف او شنډ کړي دي. د زیاته کړه د جمعې په شپه د وسلوالو یوې درې کسې ډلې چې په خوا به د خوست ګردیز پر لویو لارو ماینونه ځای پر ځای کول خپل ماین ورپورې چاودلی او ماین خښوونکي وژل شوي دي.
په تېر هفته کې 22 تل کې ماینونه چې د وطن دښمنانو زموږ د خلکو او زمون د بیگونه خلکو د وژنو په خاطر په مختلفو سیمو کې ځای په ځای کړي وو کاش په خون سکړي دي.
یاد دی وی د خوست امنیتی چارواکي داسې مهال د یو شمېر لاسته راوړنو خبري کوي چې لا هم د خوست په مرکز او ولسوالیو کې غیر مسؤل وسوال ګرځي او کله ناکله له همدې کبله پیښې رامنځته کیږي چې یو شمېر له رسنیو پټې پاتې کیږي.
اوس به نسیم شفق راته وایي چې نن سهار خبرونه په افغانستان کې څه خبره کړې دي.
د کابل شاپ نننۍ ورځپاڼو خپل ډیر مطالب او تبصری پاکستان ته د ولسمشر غنی د کېدونکي سفر او له طالبانو سره د پاکستان د استخباراتي ادارې اړیکو ته ځنګړې کړې دي. اطلاعات روز ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې ولسمشر غنی د پاکستان د پوز د لوی درستیز په بلنه نوموړي هیواد ته سفر کوي. په مطلب کې د ځینو پاکستاني رسنیو په حواله راغلي چې ښایي ولسمشر غنی له خپلې کورنۍ سره اسلام آباد ته ولاړ شي او د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو په اړه له پاکستاني چارواکو سره وګوري. دنیا ورځپاڼې هم خپل سرمقاله په همدې اړه لیکلې او پوښتنه کړې چې افغان حکومت بیا پاکستان ته څه امتیاز ورکوي. سرمقاله لیکونکی وایي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې به هغه وخت ښې شي چې له تروریزم سره مبارزه جدي او صادقانه وي. سرمقاله لیکونکی لیکلي افغانستان تل د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د پاکستان له پڅوالي او دوګونی سیاست نه شکایت کړی. سرمقاله لیکونکی په پای کې لیکي چې ولسمشر غنی او ورسره پلاوی چې پاکستان ته ځي باید د افغانستان حاکمیت او خپلواکۍ ته پام وکړي او د دې هیواد ارزښتونه خوندي کړي.
او سم د کابل څو تنه اوسیدونکي په هیواد کې امریکایي پوځیانو ته د صلاحیت د زیاتېدو په خپل نظر څرګندوي.
زمانم نجیب دی. زه فکر کوم چې د امریکایي عسکرو د صلاحیت زیاتېدو چې دا به په ټوله کې هم د افغانستان د ثبات او د سولې د پروسې سره ډېر مرسته کوي. کله چې دوی د صلاحیتونه زیاتېږي دوی یوازې نه په افغانستان کې بلکې د ډیورند د کرښې اخواته هم کولی شي عملیاتونه ترسره کړي او دا به په ټوله کې د افغانستان د صلح د پروسې لپاره به ډېر ګټور ثابت شي.
په یو شرط کې دلای شي چې دغه د جنگ امکانات کم شي چې د خپل حامیانو باندې فشار واچي او د اغیل لار نه یو د صلح لار غول کی او مونږ کولای شو د لار نه په ډیر اسانۍ باندې صلح لاس ته راوړو. هیڅ جنگ کې بورد نه دکړای په جنگ کې هیڅ کله بورد نشته ده مګر خبر دی چې د مونږ اردو تجهیز کی.
زمانم جمیل مخونه وای چې امریکا دی بیخی دلته نه یی دی دلته اما د سې د سنجه شو کی صدق عسكر لته وشه روړی نه لري نو هغه مسره څه په کې پدې نه لګزیات کی دغه لار د امریکا په ګټه ده د مونږ په ګټه ده.
تاسی ازادی رادیو توجه است. لدی سر پابونسان که ده غرمی دولس بجه و دیرش دقیقی سوی ده مهم و خبرون و لندیز لاجمل ان نورو.
تمدا چې نن په کندهار کې امریکایي پوځیان افغان ځواکونو ته دوه بلک هاک هلیکوپټرې وسپاري. افغان ولسمشر د هلیکوپټرو د سپارلو په مراسمو کې د ګډون لپاره کندهار ته ځي. د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په اړه د خبرو لپاره د یوې سترې غونډې د جوړېدو د پرېکړې هرکلی وکړ. د دې شورا مرستیال حبیبي سرابي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې داسې غونډه به د سولې لحاظ سره مرسته وکړي. د جوشان ولایت په قوشتېپې ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ترمنځ په نښته کې د دواړو خواوو دېرش تنه وسلوال وژل شوي او اویا تنه نور ټپیان دي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت سلا ورکړه چې پر سعودي عربستان د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د توغندیو پرمختللی دفاعي سیستم وپلوري. امریکایي چارواکي په نیویارک کې د درې مشکوکو ترهګرو د نیولو خبر ورکوي او د قرغیزستان د صدراعظم مرستیال نن د یوې ترافیکي پیښې په ترڅ کې مړ شو.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واورید دی او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. هغه اوریدونکو چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې د ازادي رادیو اپلیکیشن خپل موبایلونو ته یا هم ټابلیټونو ته انسټال کړي او په کمزور انټرنیټ هم زموږ خبرونه واوري یا هم ډاونلوډ کړي. د اپلیکیشن نوم دی ار اف ای ار ال. د خبرونه په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبري. په دغه پروګرام کې د نشه‌یي موادو د کښت، کارونې او قاچاق پر زیانونو خبرې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاو د نافی همت او زما همکاران د زاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشي موادو د قاچاق پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات ګړندي شوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې عباد الله هننزی وړاندې کوي.
په هلمند ولایت کې د نشه یي موادو پر ضد د جدي مبارزې لپاره د پولیسو، ملي امنیت او څارنوالۍ ګډ پلاوی ټاکل کیږي. د هلمند والی حیات الله حیات په مشرۍ له نشه یي موادو سره مبارزې کمیسیون په ناسته کې پریکړه وشوه چې دغه حیات به په لښکرګاه ښار کې د هیروینو، چرسو او د نورو نشه یي موادو کارخانې او مرکزونه تثبیت او له کاروباریانو سره به یې قانوني چلند وکړي. هلمند د افغانستان یو له هغو ناامنو ولایتونو څخه دی چې د نورو ولایتونو په پرتله په کې د کوکنارو کښت او تولید کچه لوړه ده. د پنجشیر ولایت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مدیریت وایي چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د دې ولایت پولیسو د نشه یي موادو 13 قاچاق کوونکي او پلورونکي نیولي دي. د دې ولایت د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې مدیر عاصم ګلستان د پنجشنبې پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نشه یي توکو 13 قاچاقونکي او پلورونکي مو له 12 کیلوګرامه هیروینو او 80 کیلوګرامه چرسو سره نیولي او دوسیه رسمن اړوندو ادارو ته استول شوی دی.
د ننګرهار پولیسو د دې ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې 14 کیلوګرامه تریاک نیولي دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه نشه یي مواد په یوه سراچه موټر کې ځای پر ځای شوي و چې د تلاشۍ پر مهال د دوی د پولیسو له لوري کشف شول.
د ننګرهار د امنیت قمندانۍ بیدارو پولیسو د سرورو ولسوالۍ دروټې په سیمه کې یواره د کرورا موټر کې 14 کیلوګرامه تریاک کشف او ترلاسه کړی دی چې په تور یو تن نیول شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د ننګرهار پولیسو 14 ټونه هغه نشه یي مواد وسوځول چې د 1993 او 1994 کلونو په بهیر کې نیول شوي وو. بله موضوع دا چې د پکتیا ولایت ځانګړو ځواکونو 130 کیلوګرامه چرس نیولی دي. د دې ولایت د ځانګړو ځواکونو قمندان عزیز الله کاروان رسنوی ته ویلي چې دغه نشه یي مواد د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د دوی د ځواکونو له لوري کشف شوي او په تور یې 2 تنه هم نیول شوي دي. هغه د پکتیا امنیه قمندان محمد عظیم هاشمی له رسنیو سره په خبرو کې په دې ولایت کې له نشه یي توکو سره پر جدي مبارزه ټینګار کړي. او ویلی دی چې هیڅ چاته د نشي توکو درانیولو، خرڅولو او قاچاقو اجازه نه ورکوي.
عباد الله نرزی و چې د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو د نشي موادو پر وړاندې عملیات په سود کې لاس زیات کړي دي.
زموږ ریپورټونه ښیي چې د کوکنارو د اړولو او د مخدرو موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 10% زیاتوالی راغلی.
طالبان او تروریستي ډلې له افغانستان څخه نشي مواد لومړی پاکستان او له هغه ځایه د منځني ختیځ هیوادونو ته قاچاق کوي.
په روان کال کې هم په ترکیه کې پر نویل شویو نشي موادو باندې د وسلوالو طالبانو او یوې تروریستي ډلې ټاپه وهل شوې وه.
په دې اړه یو راپور لرو چې له ځوانانو سره د کورنۍ ناوړه چلند هغوی نشو ته اړ باسي.
مور او پلار باید خپل ماشوم وخت په وخت تشویق کړي او محبت ورسره وکړي.
د ګل محمد په نوم له یو داسې چا سره د زړه خواله هم لرو چې تر 2 کالو نشي ورسته بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی او اوس خوشاله ژوند لري.
شکر د خدای دې لزر په ماش لرم ګار دې مال ته چې ستی شي یا بیکار شم مسره شم پندیتوم کوم.
او د خبرونې په پای کې د پخوا بشان یو لاند ډرامه هم لرو.
السلام علیکم جنرال صاحب.
وای چې نن دې موټر تاریاک نیولې دي.
هو جنرال صاحب.
ګوره موټر پوډر او سره خلک هم دا اوس خوشاله بس.
وست خبرونی لومړی موضوع ترازو د کوکنارو د کښت او نشي موادو د قاچاقو د مخنیوي په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات په سول کې لاس زیات شوی دی. دا خبره د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د پنځمه په ورځ ازادي رادیو ته وکړه. لبل پلو په مشرانو جرګه کې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون رئیس محمد شمال کوزی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه باید تعارضي حالت غوره کړي. د وای تر سوچ د طالبانو تر واک لاندې سیمه حکومت و نه نیسی د کوکنارو کښت او نشي موادو قاچاق به همداسې دوام ولري. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور لري چې حدیث پر دې وړاندې کوي.
د افغانستان په نام نسیمو کې د کوکنارو د کښت له زیاتوالي سره سم د کوکنارو د کښت او نشي موادو د قاچاق پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات زیات شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو کښت او په هیواد کې دننه او د باندې د نشي موادو د قاچاق زیاتوالي ته په پام سره د افغان امنیتي ځواکونو په تیره د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړې قطعې د کوکنارو د کښت پړاولو د نشي موادو د قاچاق په مخنیوي او قاچاق کوونکو په نیولو کې زیاتوالی راغلی.
زموږ ریپورټونه ښیي چې د کوکنارو د اړولو او د مخدرو موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. هوکې له بده مرغه د کوکنارو کښت، ترافیک او قاچاق تیر کال ته په پرتله زیات شوی دی، خو د دې تر څنګ زموږ د ځواکونو د عملیاتو د ګراف پر اساس د افغان ځواکونو د عملیاتو کچه هم پر وړاندې لوړه شوې ده.
خغلی دانشوی د کورنۍ چارو وزارت لمړنۍ څېړنې خې چې پر روان شمسی کال کې د کوکنارو په کښت او نشي موادو په قاچاق کې زیاتوالی راغلی او اکثره د هیواد په نام نسیمو پوری اړه لري. تر دې مخکې د افغانستان د بیرغونې امریکایي څارونکو ادارې یا سیګار د روان میلادي کال په خپل لومړی او درې میاشتو راپور کې لیکلي و چې د دې کال په لومړی او درې میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات په 60% کم شوي دي. که څه هم د سیګار د 2018 میلادي کال په راپور کې د کوکنارو د کښت سنه دی ویل شوی، خو سیګار د نامنې او ترڅنګ مالی سونځي حمله نشې موادو سره د مبارزې په عملیاتو کې د کموالی لامل ګڼي. په مشرانو جرګې کې له نشې موادو سره د مبارزې کمیسون رئیس محمد هاشم علي کوزی په دې باور دی چې پر ځینو سیمو د طالبانو واکمنی او د دې سیمو نام نه کول د دې لامل شوی چې د کوکنارو په کښت کې زیاتوالی راشي. ښاغلی علي کوزی وایي د کوکنارو د کښت او نشې موادو د قاچاق پر وړاندې عملیات هغه مهال مطلوبه نتیجه ورکوي چې افغان ځواکونه خپل تعارضي حالت وساتي او ډېری سیمې د طالبانو له واکه وباسي.
د دې پای حالات صدر روحانه پر دې وکړي چې تاریخي حالات خو بیا موږ سیمې چې کوکنار بشکر کېږي هغه په بشپړ توګه دوی خپل درکمت نه دي لاندې راوستلي. هغه سیمې اوس هم د طالبانو درکمت لاندې دي او طالبان برلاسي دي او طالبان خپل فعالیت کوي او بزګر اوس پیالن چې دا دوم کښت دی طالبان بزګر خپل مواد مخدر کښتي نو ته مدګي نیسي. په دې کې سیمې چې طالبان دي او دوی بزګرو ته اجازه ورکوي چې کوکنار وکړي.
دته په پام سره چې د هیروینو کارخانه په سلو کې 90% د ډیورنت کرخه بلې غاړې ته وړل شوی. کارپوهان باور لري چې افغان ځواکونه باید د پراخو عملیاتو او دولتي حاکمیت په پراخولو سره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. د پکتیکا پخوانی والی او سیاسي کارپوه امین الله شارق په دې باور دی چې طالبانو د خارونو د نامنه کولو ترڅنګ له دې لارې هم د کوکنارو کښت او قاچاقو ته زمینه برابره کړې چې د افغانستان ځینې زراعتي سیمې په لاس کې دي. د ښاغلي شارق په وینا دې ټول عواملو لاسونه سره ورکړي او نتیجه یې دا ده چې د هیروینو د تولید فابریکې د ډیورنډ کرخې اخوا ته انتقال او دولت د وسلوال مخالفینو لپاره یوه مالی سرچینه پیدا شي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي موږ کله هم د کوکنارو بدل نشې
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو تاسو له آزادې راډیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې وسلوال طالبان او تروریستي ډلې منځني ختیځ ته د نشې موادو د قاچاق مشرتوب کوي. د دغه وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت ویان مهدي کاظمي وایي په وروستیو میاشتو کې په هغو نشې موادو کې چې په منځني ختیځ کې نیول سوي د طالبانو او تروریستي ډلو مهرونه او نورې نښانې ورباندې لیدل سوي دي. له نشې موادو سره د مبارزې وزارت افغانستان ګاونډي هیوادونه په تېره بیا ایران او پاکستان د نشې موادو او هغو کیمیاوي موادو په قاچاق تورنوي چې د نشې موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي وسلوال طالبان او تروریستي ډلې د سرحدي سیمو د نامنه کولو لارې هڅه کوي چې له دې لارې اپیم له افغانستان څخه د باندې قاچاق کړي. د کورنیو چارو وزارت له نشه‌یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان مهدي کاظمي ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان او تروریستي ډلې عملاً د نشه‌یي موادو په قاچاق کې ښکېل دي. د په وینا اوس په منځني ختیځ او ترکیه کې داسې نشه‌یي توکي نیول شوي چې د طالبانو او تروریستي ډلو مهرونه ورباندې وهل شوي وو.
د طالبانو مشرتابه او افغانستان کې د تروریستي ډلو یو شمیر غړي عملاً د نشې موادو په قاچاق کې لاس لري. په یمن کې چې کوم نشې مواد نیول شوي و پر هغو باندې د سیمې د یوې تروریستي ډلې ټاپه وهل شوې وه. په روان کال کې هم په ترکیه کې پر نیول شویو نشې موادو باندې د وسلوالو طالبانو او یوې تروریستي ډلې ټاپه وهل شوې وه.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا مهال د افغانستان په سلو کې 90 اپیم د ډیورنډ کرخې بلې غاړې ته قاچاق کیږي څو د هیروینو په فابریکو کې پروسس شي. له نشه‌یي موادو سره د مبارزې معینیت په وینا افغان ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې په سلګونه ټونه اپیم نیولي چې د ډیورنډ کرخې هغې غاړې ته د هیروینو جوړولو فابریکو ته وړل کېدل. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې پاکستاني ځواکونو تر اوسه پورې د ډیورنډ کرخې پورې غاړې ته د نشه‌یي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. له نشه‌یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې په سلو کې 9 تولید شوي اپیم د حواله لارې په سلو کې 40 پاکستان او پاته نورې د ایران او منځنۍ اسیا هیوادونو لارې قاچاق کیږي. له نشه‌یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار وایي ایران او پاکستان نه یوازې دا چې د تاریاکو د قاچاق په مخنیوي کې له همکارۍ لاس اخیستی بلکې د هغو کیمیاوي موادو د قاچاق مخه هم نه نیسي چې افغانستان ته وړل کیږي او بیا د نشه‌یي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
ما رضایت مندی از تعهداتی که در خصوص
مونږ د نشه‌یي موادو د قاچاق او پروسس په برخه کې همدارس د فریکرسر او نورو کیمیاوي موادو د مخنیوي په برخه کې چې افغانستان ته راوړل کیږي د ګاونډیو هیوادونو له همکارۍ او اقداماتو څخه خوښ نه یو. مونږ له درې کالو راهیسې په سیمه ییزو غونډو کې د کره تخنیکی معلوماتو په وړاندې کولو سره هڅه کړې چې دا هیوادونه د نشه‌یي موادو د مخنیوي په برخه کې خپل ژمنې عملي کړي.
سیاسي کارپو او د فرا پخوانی والی آصف ننګ پاکستان او ایران ته د نشئی موادو د فابریکو انتقال د دې هیوادونو د دولتونو لمرستې پرته ناممکن ګڼي او زیاتوي چې د نشئی موادو ډیرو عوایدو ته په پام سره د کوکنارو د کښت او نړیوالو بازارونو ته د دې هیوادونو له لارې د قاچاق او تولید تر شا یو منظم سیستم کار کوي.
مواد مخدر په ترافیک کې زمونږ ګاونډ هیوادونه خاصه توګه د ایران او پاکستان نقش لري. دغه مواد په منظمه توګه سیستماتیکه توګه انتقال شوي دي، یعنی دنیا ته. طالب په دې ترافیک کې ډېر نقش نه لري. اما دوام کمربند چې هغه نقش پکې لري او غیر بلد دي، انتقالات لري، موټر لري، او دا چې اروپا ته او تر روسیې او تر دنیا رسیږي، معنی یې دا ده چې دا د افغانستان د څنګ را تاو شوی کمربند ده.
خغلی ننګ وایي په افغانستان کې کرل شوي کوکنار د جګړې د دوام یو لامل دی. له دې لارې ترلاسه شوي عواید په سلو کې لسې د افغانستان بزګرانو، په سلو کې څلوېښت نړیوالو قاچاقوړونکو او سلو کې پنځوس عواید دی د نړیوال مارکیټ خاوندانو او خرڅونکو جیبونو ته ځي. د خغلی ننګ په باور تر څو چې د نشه یي موادو مبارزه د تروریزم له مبارزې سره همغږي او یو ځای پر مخ ولاړه نه شي، د تروریستانو مالي سرچینې له منځه نه ځي او په افغانستان کې په جګړه همداسې دوام ولري.
مسودان یعزی و چې د مزنی ختیځ هیوادونو ته د طالبانو او تورستي ډلو لخوا د نشه یي موادو د قاچاق په اړه راپور وړاندې کاوه.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له دولس نیمو تر یوې، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له دولس نیمو تر یوې.
روان شناسان وایي چې د کورنیو لخوا له ځوانانو سره ناسم چلند او د دوی روا غوښتنې له پامه غورځول یو له هغو عواملو څخه دي چې ځوانان له ذهني پلوه ځوروي. همدا دلیل دی چې ځوانان له دا حالت څخه د وتلو لپاره نشو ته مخه کوي. یو شمېر معتاد ځوانان هم وایي چې د میندو او پلرونو ناسم چلند په نشو روږدي کړي دي. په دې اړه محمد ایاز تنک راپور لري.
دا د کابل ښار په منځ کې حضوري چمن دی. دلته د بیلابیلو لوبو مینوال لوبې کوي، خو د چمن په منځ او شاوخوا څنډو کې بیا په نشه روږدي کسان ځینې پراته او ځینې نور یې بیا ډله ډله ناست. پر سرونه یې څادرونه غوړولي دي او د څادر تر څنډو یې نري دودونه پورته کړي. دا چې دوی ولې نشو ته مخه کړي او ولې په دې چمن کې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي، د یو څو معتادو ځوانانو به یې واورو.
د پلار له لاسه په نشه اخته شوم. له ما سره یې مینه نه درلوده، تر اوسه یې زما پوښتنه نه ده کړې. زړه مې راته وایي چې ځان تر موټر لاندې کړم.
پلار مور مې راکې چورت نه وه، چا پوښتنه هم ونه کړم چې زه له چا سره ګرځم. بس همدا وجه وه چې په نشو باندې اخته نه شوم.
له اولادونو سره مینه نه کول، له کورنۍ لریوالی، د اولادونو د روزنې او پالنې په برخه کې بېغوري او د هغوی روا او ممکنه غوښتنو ته مثبت ځواب نه ورکول هغه عوامل دي چې ډیری ځوانان یې د نشو لور ته بیولي دي. یوه مور په رېږدېدلې اواز د خپل معتاد زوی کیسه کوي.
زوی مې د ښوونځي له دولسم ټولګي څخه فارغ شو. پلار ته یې وویل چې ما په پوهنتون کې شامل کړه او یا دوکان راته جوړ کړه چې مصروف شم. سره له دې چې پلار یواز هم درلود، خو وی نه منله. هغه و چې زوی مې له بیکارو خلکو سره ګرځېدل شروع کړل او وروسته پوډري شو.
په نشو روږدېدل یوه لویه ستونزه ده چې مور او پلار او د کورنۍ نور مشران ورسره مخامخ کیږي. خو ځینې داسې لارې چارې هم شته چې که پام ورته وسي نو د کورنۍ مشران کولای شي خپل کشران نه نشو وساتي. د میدان وردګو ولایت شفیق الله رحیمی یو داسې پلار دی چې د خپلو اولادونو ښه پالنه او څارنه کوي.
ځوانان زمن لرم، نو زه ډېر کوشش کوم چې هغوی مصروف وساتم، خپلم ځان له ځینو داسې شیانو نه وساتم چې هغه د دوی ژوند مخشوش نه کړي. مثلا زه خپله سګرټ نه وهم، نسوار نه کوم، خپل اولادونه تشویقوم له ښو ملګرو سره د ناستې ولاړې په ارتباط باندې. دوی زه بوخت ساتم، ورزشي توکي ورته برابروم او وخت نا وخت زه دوی څارم چې په وخت راځي کور ته، نا وخت راځي چیرته تللی وي. زه د خپلو ماشومانو هغه اړتیاوې مکملې پوره کوم. زه پیسې ورته ورکوم او دوباره بیا یاغو پیسو حساب ترې اخلم. د موږ اولادونه الحمدلله اوس لاغو بدو افعالونه راګرځېدلي دي.
ارواپوهان د کورنیو مشرانو ته توصیه کوي چې د خپلو اولادونو د څارنې او روزنې تر څنګ هغوی ته د نشه یي موادو په اړه هم پوهاوی ورکړي. د ښځینه معتادینو د روغتون د مشري ډاکټرې خالدي په وینا د کورنۍ د مشرانو لخوا له خپلو اولادونو سره مینه کول د ځوانانو د ناهیلي کېدو مخه نیسي.
محولانه شی مسئولیت پذیری دی. زما په نظر مور او پلار باید خپل ماشومانو په مخ کې جنگ او جدل ونه کی، نو زیاتر متوجی وسی خپل ماشومانو سالم تربیت. مور او پلار باید خپل ماشوم وخت په وخت تشویق کی او محبت ور سره وکین. که چیرې خپل اولادونه یا پانتون ته لیږی، باید وخت په وخت دوی نه اول وخلی که چیرته لیلیه کې وسی دی د هم متقینو نه باید اول وخلی او خبر وسی چې دوی چیرته وسیږي.
نشه اوس نږدې د 3 میلیونو افغانانو کورنیو ته د نابللې میلمنې په توګه ورغلې او دا کورنۍ له ډول ډول کړاوونو سره لاس او ګریوان کړي. په تیره بیا د کورنیو انرژي یعنی ځوانان یې له پښو غورځولي دي. روانپوهان په دې نظر دي چې کورنۍ د ټولنې اساسي واحد دی او یوه کورنۍ هغه وخت ښه پیاوړې او ننشو خوندي کیدای شي چې د کور مشران خپل کشران وڅاري او د هغوی سالمه روزنه او پالنه وکړي.
محمد ایاز ترنکو چی د ځوانانو په څارنه کې د کورنیو پر ونډه راپور راوروه. د لوګر ولایت ګل محمد 12 کاله مخکې نشه کوله. له محتاجینو سره به یې تشناس مالانجې شپې سبا کولې او له ډېرې کمزورۍ یې له ځایه نسوی شورېدی، خو اوس یې نشه پرې ایښی او د خپلو بچیانو لپاره حلاله روزي پیدا کوي. زموږ همکار محمد ایاز ترنک له نوموړي سره مرکه کړې او په پیل کې یې ورڅخه پوښتلې چې لومړی څنګه په نشه اخته سو.
ایران که می کار کو دا مساله پروشه دا سیمت و گچ شان بچ گذار دا دو کاروبار میکو بیا کرا کرا لگ لگ تریاک میسکو ها ها پسی پوده دا تو گوخته شو بیا رغلم افغانستان پا افغانستان که اون ملم و فرنگ پا نامه بانی جای و کردین برای دلی پا دو که اون منان بایی که می کار کو و دم دو خود عمله با زندگی نمیز رو تورو
تا ویسی زپا ایران که می اول تریاک سکول دا تریاک سکول دی ولی شروع کرد
زما یو مخپل وطندار از مونږ د وطن و دوی اورز اند چر سره وایتهونه سده نشو کو ډیر خکار کو ایران کې دی یا شډی را بس د افغانستان خلک به چلاړل بس ادمان باندې شروع د کېدل
تا ول چې ما ول تاریخ شروع کړل بیا ورسته دی کومي کومي نشي پسی وکړ
تاریخ چا سم جوړه سره کول بیا کرا کرا کیستان را وتل کیستان باندې روګ دی شو چې پودر می شروع کړل پودر نه شي شي تراغلو بعد د شیشې نه مې زتی بس پریم خدل
نشه دي څومره موده وکړه
نشه مې یار یو لس 12 کاله کړی دا
اگه للاست للا اعتبار شتا پخواه پا کور او کلی که در لودل اوشی دی نشه پر ایخی ای اگه دی لست را وره؟
دستی چی اوست دکاندار تا در ایگم چی هم زر را که وید وزر را وخلا زکر بیر تا وید تا جور شوی انسانی رو را اوست کولیشی خپل قام تا خیخ تا دوست تا دخمن تا رو را تما تا ور کولیشی اوست ولی دکاندار دیر تلویگ در قرضدارم زمان قرض بده در کمی با سودای زمان قصه که موز خدای لوی ده آخر بیرا که بازی وقت می اصاب خورا شویم که یوری زپن نیشه رو کدشم وینا اوستی نکه زکر چی لاز دولست کاری دنید کولی اوستی بیا نکه بیر تا مغی اعتبار لگ لگ لاست را وره ده شکر به خدای دی لزر روپی ماش لرم گار دی مالتا چی ستیش یا بیکار شم بس راشم پندی توم کنم بگرامه منده که شکر دا اللہ دی دوال ارگان لرم یو زوی می دی چا تا پزم دی خدای دی دسی آغا نیم وارد نیم چه ورطا دی ریگم
دوست خو ماشاءالله دسی سم سور و سپین دسی سم چاگی پخوانه حرات دی سنگا وغا جی در یادی؟
آغا می لگ لگ یادی که اکسونم اشتاش پخوانه که بازی وقت اکسونم وینم بخیم از دان نظرت تور شد دسی در تم لکه آتا غزی پلو لاندی نیدی لکه لرگای دسی دنگار پنگار اومه او شکر دا اللہ دی بخیر تایتی ما پزانی تیبا لرم چه کار تا آرام شم یو کار وام کولی شم اب خواه نکه دا چه دانتا می کتل دانتا می خندار اطلا تو بک خالیچ کمم چاگیگم
زه ګورم دلته تاسو له بوجیو ډک موټر خالی کوي او ډېرې غټي غټي بوجۍ هم دي پخوا دې دغه کار کولی شوی که څه
نه پخوا مې دا کار نه شوی کولی ځکه چې موږ دمه نه وه بس هم دومره مو کول چې یا به مغلا را کوله یا به نانبی کوم سپک پیدوي مایدوي کوله په کې 100-200 روپۍ مو کار کوم د پوډرو پیسې کولې او شکر د الله دی بس که ټیلر ټیلر مال مې قصه کوي نو کار کوی شو
اوس تقریبا ته څومره بوجۍ د ورځې کته کوې
برابری کار دیم چې بیکاره شم بس دوه ټیلر درې ټیلر مثلا زر 2000 بوجي 3000 بوجي په 300 نه پرې کوزو
د ورځې څومره روپۍ وسکټ
ته سوم راځي 500 راځي 600 راځي 1000 راځي 2000 راځي
په ځوان کې څه تغیر راغلی
په دې مو کور زندگی می جوړ کړه بس دغه تغیرات ته چاله پک نه ډیر راځي
دا دی ورورو د زهرو کاروان خبرونه ورستي برختل نه جدي سو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو کیسه داسې ده چې د پولیسو یو قومندان یو موټر نشي مواد او 100 تنه قاچاقوړونکي نیسي او غواړي چې نشي مواد وسوځوي او قاچاقوړونکي عدلي او قضایي ادارو ته وسپاري، خو یو شمېر زورواکان، حکومتي چارواکي، وکیلان او سیاسي مشران له هغه غواړي چې نشي مواد او قاچاقوړونکي خوشي کړي، خو دی یې نه مني. دا چې دا قومندان له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
رازا رازا
زه سمنوال عبدالسلام دلاور د نشئی مواد پر ضد مبارزه د زنګړو پولیس قماندان يم.
رازا کینه دلاور خانه څنګه نن داسې خوشاله کوي؟ خیریت خو دی
قماندان صاحب؟ خیریت خو څه کې چې بیخي زیره ده. زیره
زیره د څه شي زیره؟
ستاسو د پلان سره سم مو نن کمین ونیو. همدا اوس مو یوه لارې موټر هیروین، موټروان او دوه نفره قاچاقبره مور سره ونیول.
یاره دلاور خانه، په رښتیا چې دلاور یې، آفرین. دا وطن چې ستا غوندې زړور او تکړه پولیس لري نو هیڅکله به نه خوارېږي. را نږدې شه چې په دې تندې خو دې ښکل کړم، درباندې ویاړم.
مننه قمندان صاحب، که ستاسې تشویق راسره و نو داسې ډېرې لاسته راوړنې به ولرو.
هو انشاءالله. اوس داسې وکړه چې تر سهاره پورې به پر موټر پیرا کوئ چې هیروین ضایع نه شي، او په زندانیانو به هم پام کوئ چې درنه ونه تښتي.
په سترګو قمندان صاحب، اوس ما ته اجازه ده؟
هو ځه نو ځه. السلام علیکم جنرال صاحب، ما خپل اوس درته زنګ وهه چې ستاسو زنګ راغی.
وایي چې نن د یو موټر تریاک نیولې دي.
هو جنرال صاحب، ما هم دغه خبر درته کوله.
خلک خو به نه وي ترې خبر شوي؟
نه، همدا اوس مو تازه ونیول. زموږ له پولیسو پرته نور هیڅوک خبر نه دي.
ګوره، موټر پوډر او سره خلک همدا اوس خوشېکه بس.
جنرال صاحب، داسې کار څنګه وکړم؟ پوره یو موټر هیروین مو له قاچاقبرو سره نیولې دي. دا زما وظیفه او د پولیسو یوه لویه لاسته راوړنه ده.
ډېر دلایل مه وایه، زه درته امر کوم چې موټر ورس خوشکه بس.
جنرال صاحب، تاسې به خپله تل راته ویل چې د نشئی موادو پر ضد مبارزه به ستاسو له اساسي کارونو څخه وي.
ګوره پخوانۍ خبرې پرېږده، موټر خوشکه موټر.
دا کار هیڅکله نه کوم، زه د قانون تابع یم. پخوا مې ځکه ستاسو اطاعت کوو چې تاسو د قانون اطاعت کوو، خو اوس چې ته قانون ماتوې نو زه ستا اطاعت نه کوم او هیروین نه خوشې کوم.
ګوره پښیمانه بشې، زه وایم دا نن موټر خوشکه، کنه نو سبا ته او نور پولیس ملګری به د وظیفې څخه وشړم. دا مې لومړی او اخري اختار دی، پوه شو کنه؟
درنو قومي مشرانو، مدني فعالانو، خبریالانو او د وطن زړولو پولیسو، دا ستاسې مخې ته چې په بوجیو بوجیو هیروین پراته دي، تېره شپه زموږ زړورو پولیسو له درېو نفرو قاچاقبرو سره نیولې دي او اوس یې ستاسې په مخ کې سوځوو.
قماندان صاحب، قماندان صاحب، وکیله صاحبه ده، غواړي خبرې درسره وکړي.
ته راکړه ټلیفون.
ها واخلئ.
ورونو تاسې غوږ ونیسئ، ستاسې وکیله صاحبه ده سهار یې هم په دې اړه زنګ راوهلی و، وبه ګورو چې اوس بیا څه وایي. وکیله صاحب سلام علیکم، قماندان ولی الله یم.
ما سهار هم درته وویل چې هیروین خوشی کا، خو تا تر اوسه پورې نه دی خوشی کړي. که یې نه کړي خوشی نو په داسې دام کې به دې بند کړم چې نه به سر او نه به پښې خلاصولی شي. ما جنرالان له کاره شړلي دي، ته خو د ولسوالۍ یو عادي قماندان یې.
وام اورېدل، دا ستاسو هغه وکیله صاحبه وه چې تاسو رایې ورکړې وې، خامخا یې غږ پیژنئ. تر اوسه څو وکیلانو، والیانو او څو نورو زورورو اختارونه را کړي دي. آن دا چې زموږ عامر صاحب راته وویل چې هیروین خوشی کا، د دې ټولو خبرې مې په یو سي ډي کې ثبت کړي دي او دا د تاسو ته هم کاپیانې درکوم. زه به هیڅکله له خدای، وطن او ملت سره خیانت ونه کړم، او ماته چې هر څه را پېښ شول توکل په خدای. دلاور خانه.
بله قماندان صاحب.
هیروینو ته اور ور واچوه چې د خائنانو او د ملت دښمنانو په زړونو کې اور بل شي.
په دواړو سترګو قماندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاهر کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده؟
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمانو بلدینګ و سارانه سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.